دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال ملګرو ملتونو په افغانستان کې د اقلیم په اړه د بیړنیو عمومي اقداماتو د ترسره کولو غوښتنه کړې د ملګرو ملتونو د افغانستان څانګې نن په یوه اعلامیه کې ویلي افغانان د اقلیم د ویجاړوونکو اټکلونو پر څنډه ولاړ دي ملګرو ملتونو افغانستان شپږم هغه هیواد بللی چې له اقلیمي ګواښونو اغېزمن شوي دا اعلامیه داسې مهال خپره شوې چې نن د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون په اړه نړیوال کانفرنس پیلېږي چې د نومبر تر 13 دوام کوي د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوي افغانستان لا د مخه لپاره لپسې طبي ناورینونو سره مخامخ دی چې د خلکو ژوند معیشت کورونو او زیربناو ته یې زیانونه رسولي نړیوال بنسټونو په افغانستان کې د پولیو د محو لپاره د هڅو د ګړندې کېدو غوښتنه کړې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پولیو پر وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده د سازمان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پولیو نښې د امریکا متحده ایالاتونو او انګلستان په ګډون په هغو هیوادونو کې هم بیا راپیدا شوي چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوي د پولیو په پاکو هیوادونو کې د بیا راپیدا کېدو اندېښنې داسې مهال ډیریږي چې افغانستان لا هم د هغه هیوادونو په کتار کې دی چې د پولیو پیښې پکې شته د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د اکتوبر په میاشت کې د پولیو خلاف واکسین کې 6 میلیونه کوچنیان واکسین کړي او په پام کې لري چې د پولیو خلاف کمپاینونو ته دوام ورکړي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په روسیه کې د افغانستان په اړه د جوړېدونکو غونډې بحثونه به نیمګړي وي په یو بیان کې چې د وزارت پر ټویټر خپور کړی راغلی چې په دې ډول غونډو کې د طالبانو د حکومت نه ګډون بل نړیوالو سره د دوی پر تعامل ناوړه اغېزه وکړي روسي رسنیو د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله خبر ورکړی چې په پام کې ده د رواني نومبر میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه د مسکو د فارمیټ په چوکاټ کې د روسیې چین هند ایران او د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو په ګډون یوه غونډه جوړه شي د ایران د بشري حقوقو سازمان دغه هیواد کې پر روانو دولت ضد احتجاجونو کې تر دې دمه د 140 کوچنیانو په ګډون د 304 کسانو وشل تایید کړي دغه سازمان زیاته کړي چې په 140 وشل شویو کوچنیانو کې نه هنجونی او 3 افغانان دي پرون د دغه سازمان له خوا خبر شوی بیان کې راغلي تر اوسه د دغه کوچنیانو پیژن پاڼې او یا داسې اسناد چې کاره عمرونه یې ترې معلوم شي نه دي ترلاسه شوي د ایران بشری حقوقو سازمان همدار است تایید کړي چې د همدې تیری جمعې پر ورځ خاص کې پر اعتراض کوونکو په ډزو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو د پاکستان لاهور ښار کې دغه هیواد لومړی وزیر شهباز شریف په مشرۍ غونډه کې د پخوانی لومړی وزیر عمران خان د هغه د ملګرو او د تحریک انصاف ګوند غړو خلاف د قانوني ګامونو اخیستل کېدو پریکړه شوه د دغو اقداماتو لپاره د قانون پوهانو په غړیتوب یوه کمیټه هم جوړه شوې د پاکستان مرکزی حکومت دا پریکړه د دې لپاره کړې چې ګوند عمران خان ملګرو او د ګوند غړو د وروستیو احتجاجونو پر مهال دولتي املاک او ودانۍ کلابندي کړي وری ورچولې په تاوتریخوالي لاس پورې کړي او پر ادارو یې بې بنسټه تورونه لګولي په اوکراین کې د جبهې په څو لومړیو کرښو کې د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي د اوکراین او روسیې چارواکو ویلي چې د دواړو هیوادونو ځواکونو د جبهې په څو کرښو کې د توپونو په ګډون پر یو بل د درانو وسلو ډزې کړي د اوکراین پوځ ویلي چې ځواکونه یې د لوهانسک او دونیسک سیمو په ختیځو برخو کې د روسي ځواکونو بریدونه په شا تمبولي پوځ دغه راز ادعا کړي چې د هوایي مدافع ځواکونو د ایران او روسیې څو بی پیلوټ الوتکی او دوه کروز میزایل را نسکور کړي دغه ایدا سم دستی نه ده تایید شوه د روسیې د اپوزیسیون یو ډله وایي د سوریې حکومتي ځواکونو پر هغو خیمو د توغندي برید کړي چې له جګړې تښتیدلې کورنۍ پکې ډیره وي او په پایله کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي په دې اړه زما همکار راپور راکړي
دا پیخه د سوریه په شمال ویلیچ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې نن سهار شوې ده او تر لسو زیات کسان یې ټپیان کړي دي. دا برید هغه لنډمهاله اوربند څخه سرغړونه ده چې روسیه او ترکیه ورباندې د 2000 میلادي کال په مارچ میاشت کې موافقه کړې وه او له مخې په ادلب ولایت کې د روسیې په ملاتړ پیل شوي عملیات پای ته ورسېدل. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د هند ډیلی کې میشتې افغان کوچنۍ کډوالې عائشه صافی د دغه هیواد د کور جوړولو ملي بانک لخوا د انځورګرۍ په یوه جوړه شوې سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی. دغه سیالۍ د استوګنې نړیوالې ورځ په پار جوړه شوې وه چې ګڼو زده کوونکو پکې ګډون کړی و. عائشه د دریم ټولګي زده کوونکي ده چې د هند دولت د کور جوړولو او خارجي چارو وزیر هردیپ سنگ لخوا د خپل هنر له امله په میډال، ستاینلیک او نقدي جایزه ستایل شوی. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په روسیې کې د افغانستان په باب جوړیدونکې غونډه کې د دوی د استازو پرته بحثونه به نیمګړي. دغه وزارت د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي هغه ادعا هم رد کړې ده چې د طالبانو اسلامي تحریک رامنځته کېدلې امریکا ته منسوب کړي دي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان فکر کوي د طالبانو او روسیې اړیکې یو څه سړی شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په روسیه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه کې بحثونه د خپل حکومت له اساسو پرته نیمګړي بولي. دغه وزارت مرستیال وایند زیا احمد تکل وایي چې په داسې ناستو کې د طالبانو د حکومت د ګډون پر تعامل منفي اغیزه کولی شي. همداشان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند د روسیې فدراسیون د ملي امنیت شورا د منشي نیکولای ایتروشیپ هغه ادعا هم رده کړي چې د طالبانو غورځنګ رامنځته کېدلې امریکا ته منسوب کړي وو.
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د روسیې فدراتیب د ملي امنیت شورا د منشي شاغلی نګولای تروشیپ هغه دا ویردوی چې د طالبانو اسلامي تحریک رامنځته کېدلې امریکا ته منسوب کړي. د طالبانو اسلامي تحریک د پخواني شوروي اتحاد لماتې وروسته د خپل هیواد د نجات لپاره د ولس لمنځه راپورته شوی غورځنګ چې په خپل وطن کې د اسلامي نظام لپاره مبارزه کړي. د نوې مکلونو ملوک التوایپی او وروسته بهرنی اشغال لمنځه یوړل او له وجدې مشروع مبارزې وروسته بریا ته رسیدلې.
د روسي دولتي اژانس تاس د تیرې پنځه به پروز افغانستان لپاره د دغه هیواد د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د کابلویل چې پاسکاو د نوامبر روانې میاشتې په نیمایي کې د افغانستان د وضعیت د ارزول لپاره د یوې غونډې بندوبست کړي. خو زمیر کابلوف دغه اژانس ته ویلي چې پاسکاو کې جوړیدونکې غونډې ته د طالبانو د حکومت کوم استازي ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد هم د شنبه پروز ویل چې په دغه غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ترلاسه کړې.
هر نشست کې به منفعت افغانستان باشه. اګه موږ
خاغلی مجاهد ویل هر غونډه چې د افغانستان په ګټه وي که موږ پکې ګډون وکړو او کنه موږ هرکلی کوو. د دې لپاره چې په سیمه کې موږ یوې عمومي همغږۍ ته اړتیا لرو. د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان دا ګڼي چې د طالبانو د حکومت سره د روسیې اړیکې اوس سړې شوي. مسکو غونډې ته د طالبانو د استازو نه بلل هم د همدې له امله دي. د سیاسي چارو یو کارپوه احمد سیدي وایي چې له افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته روسیې ډېر هڅه کړې چې طالبانو حکومت ته د یو لړ امتیازاتو په ورکولو سره دغه حکومت سره خپلې اړیکې ښې کړې. خو اوس داسې ښکاري چې روسیې خپل سیاست ته بیا کتنه کړي.
روسیه، چین، ایران، روسیه اندیانه مملکتونه په دې نظر و چې امریکایان له افغانستانه وتلی داسې حکومت د طالبانو تر اثر لاندې په افغانستان کې وي چې د امریکایانو په مقناطیسي ساحه کې نه وي.
د سیاسي چارو یو بل کارپو عزیز مارجوی داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د امریکا او روسیې سره په اړیکو کې لازم تعادل نه دی ساتلی او څنګه چې روسیې تمه لرله د طالبانو حکومت لا هم امریکایانو سره اړیکو جوړولو ته لیوالتیا لري. د روسیې د افغانستان په اړه په خپلې پالیسۍ بیا کتنه پیل کړې ده.
حیات احمدو رفتن په شمول زمیر کابلو چندین بار
ښاغلي مارجویل د زمیر کابلو په ګډون د روسیې پلاوی راغلل او لاړل. څو ځلې یې ډاډ ورکړ خو طالبان یا د دې له امله چې لویدي سره اړیکو ټینګولو ته لیوالتیا لري او یا یې هم ونشو کړی چې په سیاست که او توازن و ساتی یه سیاست کمزوره و دمدی لامل دروسی دی امتیازیات و سخه گتر پورت نشو کرده. خود طالبان و دو حکمت دو بحرانه چار وزارت پر پر لپسی و دول ویلی چی دو طول هوادو سره دو متوازن سیاست سخه کار اخی. اویس کل نگواری چی دو خپل بحرانی سیاست سخه دو هواد پر گتر او دو بل هواد پر زیان کار و اخی. سرمست از مسکاو غندی دکی که نیتن دا اعلان شوی. خود دی غندی دو گرون کونکو هوادو پر دلکی دو روسی، چین، ایران، پاکستان، هند او دو منزن اسیاد سو هوادونو نمونه شامل دی. روسی دی وران دی افغانستان دا حالاتو در زول لپاره د مسکو پرمټ په نوم د ولر غوندو قربتوب کړي چې ورته د امریکا او طالبانو د حکومت اساس یې بلل شوی. خو دا ځل تر روانه غونډه کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوی او په ځای یې ایران او د منځنۍ اسیا سوه هیوادونه دغې غونډې ته بلل شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
زما غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. سیاسي چیرونکو وایي د جرمونو د نړیوال محکمې یا آی سی سی لپاره بګرانی چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د جنگي جرمونو او بشریت ضد جنایتونو په اړه تحقیقات وکړي. د عدالت ګوند مشر او د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار عبدالرشید ایوبی د امریکا غږ سره په یو مرکه کې ویلي چې نړیواله محکمې ته د طالبانو او داعش خراسان ډلې جرمونه ورته لومړیتوب درلود.
د جنگي جرمونو نړیواله محکمه چې په افغانستان په 2003 کال کې عضویت ترلاسه کړو او بیا په 2001 کال کې رسمن د خپل پلاتنې فایل کړی او په 2011 کال کې غالبا دوی د افغانستان حکومت تور پورې کړ چې زموږ سره په د معلومات کو شریکول کومک نه کوي او بیا هغه محل دا مسله جریان لرله چې په بیرته په 2006 کال کې دوی اعلان وکړ چې موږ به پلاتنې پیلو. اما یو تفاوت دا دی چې فکر کوم دغه دوسیه د نړیوال محکمې لخوا د کریم خان په نوم چې د همدغه محکمې یو جګ پړی سرنوال دی ورته دنده وسپارل شوه. ولی یو تفاوت دا دی چې دوی په 2019 کال کې غالباً د خراسان ډلې د داعش ډلې او د طالبانو ډلې جرمونه دوی لپاره په لومړیتوب کې وو. اما په 2006 کې چې بیا اعلان کړي ورسته لاغینه د داعش ډلې نوم پکې نه وو چې دا خپل یو د اندېښنې وړ دی. زما په اند په اوسنۍ شرایطو کې چې دوی دغه پلاتنې کوي له کوم شکل کوي په کوم طرز کوي په کوم اصولو پر اساس کوي دوی هلته څوک لري یعنی مخکې خو نړیواله ټولنه شتون درلودل یو څه امکانات درلودل اما په اوسنۍ شرایط کې زه فکر کوم دا به ډیره مشکله وي او د دوی ټولې څېړنې به هم مخکله مخکنه غیر عادلانه وي په دې خاطر چې اوس د دغه څېړنو لپاره هیڅ نوې امکانات نشته. نو دا به زه فکر کوم چې په اوسنۍ شرایطو کې کومه ښه پایله ونه لري.
د محکمې یو بل انتقاد دام کړی دی چې په اوسنی حاکمیت البته په طالبانو باندې چې دوی هم ورسره د تحقیق په برخه کې هیڅ همکاري نه ده کړې ځکه چې د طالبانو حاکمیت په خپل هم د ځنو جرمونو په اړه باندې اداوي په شوې دي چې ګوندې د دوی په وخت کې ځنی جنایات شوې دي ځنی هدفمندانه وژنې شوې دي او حتی د ځنو اقلیتونو په وړاندې ډېر تبعیضي تر مرګ سطحې چلند شوی دی. په دې اړه باندې څه وایي فکر کوي دا تمه شته چې باید طالبان د دسي لوی نړیواله محکمې سره په دې اړه همکاري وکړي او کوي کی په څه ډول وکړي.
زه فکر کوم چې دا لواقعیتونو کاملا لري دی لوی خو نړیواله ټولنه امریکا متحده ایالات او نور نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت نه پیژني د دوی ډیپلوماټیکي اړیکې قطع دي عملا یعنی په دغه شرایطو کې چې لایوخه نړیواله ټولنه د طالب نظام پر رسمیت نه پیژني لبلې خوا توقع لري چې دوی سره د کومک کوي. زه فکر کوم دا په خپل یو نو د منل وړ نه ده. نو زه بیا هم دا تکراروم چې وخت چې د جمهوریت نظام کې دوی ونشول کولای چې د دې پلاتونو یو 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 قوي اسناد راټول کړي په اوسنۍ شرایطو کې خو به هیڅ بزه فکر کوم ناممکن نه.
په دې اړه باندې یو بل نظر هم پیدا کیږي چې مثلا کچیرته طالبان مشروعیت نه لري نړیوال او زمنن بل سیاسي فعالیت هلته نشته دی مثلا چاغوی د سیو څوکي مګر د افغانستان نه بیرون لکه د اساسو ګوند چې د افغانستان عدالت ګوند لري تاسو په څیر نهادونه څه کولای شي څه همکاري کولای شي د نړیواله محکمې سره په یو برخه کې د اقل چې مثلا د ټولنیز عدالت تامین لپاره د اقل د جنایتونو د جرمونو یو تحقیق کې ورته اسناد تکمیل شي یا هر ډول همکاري چې هغه ضرورت لري یعنی دا همکاري ممکنه ده چې د افغاني نهادونه ورسره همکاري وکړي.
دقیقا ګوره افغانستان کې اوس هم نهادونه شته د حزبونو کار یا جواز یا رسمیت که څه هم د اوسني نظام لخوا ځنډېدلې او د ګوندونو هغه ریاست هم د منځه وړی ولی په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې سیاسي شخصیتونه نهادونه قومي نهادونه جوړښتونه متاثر لرو هغوی ډیر څه تلاسرسی لري هغوی د ډیرو مسایلو په اړه آګاه دي حتی اسنادونه به شاید موجود ولري چې په افغانستان کې کوم جرمونه شوي دي کوم بشري حقوق نقص شوي دي مثلا ځکه دا پلټنه د 2003 کال له پیل لخوا دوی غواړي پیل کی یعنی د اوږدمهال په دې کې ډیر وخت تیر شوی دی په دې کې واقعا هم ډیر بشري حقوق نقص شوي دي ډیر تلفات جنگی جرمونه پیښ شوی دي له مختلفو برخو په دې کې به شاید داسې هم وي چې د جمهوریت پر مهال به داسې خلک هم وو چې شخصي زندانونه یې درلودل زه به اشخاص نمونه نه اخلم اما په دې ټوله دنیا شاهده ده چې په افغانستان کې هر ډول ظلم شوی دی تاسې ولیدل چې کله د جمهوریت پیل کیږي بدبختانه په 2004 کال کې خدای وکړي بلې خواته لاړ نشم په اساس د جمهوریت کې لوی بې عدالتۍ وشوې
انتظار پای ته ورسید ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسې کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 3098 شپېته چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 3098 شپېته چنل کې اوریدلای شئ لملتیامو د تل پشان مننه
امریکا غک آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري نن د نړۍ مشانو په مصر کې د اقلیم د بدلون په نړیواله غونډه کې هوکړه وکړه چې بډای هیوادونه له هغو بې وزله هیوادونو سره همکاري او ملاتړ وکړي چې اقلیمي بدلونونه ځپلي دي افغانستان د نړۍ شپږم هیواد دی چې اقلیمي بدلونونو اغیزمن کړی دی د اقلیم ستونزه په داسې حال کې تر بحث لاندې نیول کیږي چې په نړۍ کې نور کړکیچونه لکه د اوکراین جګړه مالی تورم د خوراکي توکو کمواله او د انرژي ستونزې هم موجود دي د دې موضوع تفصیل پر رپورت کې اورئ
Distinguished delegates
د ملګرو ملتونو د اقلیمی بدلون نړیواله غونډه هر کال په دې موخه جوړیږي چې حکومتونه د نړیوالې تودوخه د مخنیوي لپاره د اقداماتو د ترسره کولو ژمنه تازه کړي افغانستان د نړۍ په کچه شپږم هیواد دی چې اقلیمی بدلونونو اغیزمن کړی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یوناما د دغې ستونزې د هوارولو لپاره د ګډو هڅو غوښتنه کړې ده
افغانستان کشور است که در رده ششمین آسیب پذیر است از تغییرات اقلیمی خصوصا خشکسالی و سیلاب ها امسال در کنفرانس کاپ 27 افغانستان نیست اما دور از مسائل سیاسی ما باید اینو بدانیم که تمام مردم افغانستان از تغییرات اقلیمی شاکی هستند
د نړۍ مشران د یک شنبه پورې د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمی بدلون سره د مبارزې لپاره راغونډ شوي دي د اقلیم ستونزه په داسې حال کې تر بحث لاندې نیول کیږي چې په نړۍ کې نور کړکیچونه لکه د اوکراین جګړه مالی تورم د خوراکي توکو کمواله او د انرژي ستونزې هم موجود دي
هغوی چې ډیر د اغیزمن کېدو له خطر سره مخامخ دي او اغیزمن شوي دي په لومړیتوبونو کې دي ځکه هم دوی دي چې زیانونه ګالي
مصري چارواکي وایي چې په غونډه کې د هیوادونو 160 رهبران ګډون کوي او ډیری مشران د نومبر په 8 واتمه په سرمشتي کې ویناوي کوي تاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د همدې ونې په پای کې غونډه ته ورشي
We really have to take this
مونږ باید دغه بیړنۍ حالات جدي وګڼو او عاجل عمل وکړو مونږ اوس حقيقي تازه او ژوندۍ تجربه لرو چې کله د نړۍ ټولو مشرانو د کورونا وایرس د ستونزې د هوارولو لپاره په ګډه هڅه وکړه مونږ ورته عکس العمل د اقلیم د بحرانونو د مخنیوي په برخه کې نه وینو
سکل جیوپولیټیکي مفکوره بدل دي د اوکراین ورانون کې جګړه د انرژي او خوراکي توکو خورا لوړې وي او د لویدیز چین او روسیې ترمنځ ترپګنیو د اقلیمی بدلون د غونډې کار سخت کړی دی، ځکه چې په دې غونډه کې همکاري او اجماع ته اړتیا شته.
د
طرفونو او ویشتمه غونډه باید د لوړو هیلو د باور او پیوستون د تشې د ډکولو ځای وي. دا غونډه باید موږ د مضره غازاتو د مخنیوي، د اقلیم د مقاومت زیاتولو، د اقلیم د مالی همکاریو د ژمنو او د اقلیم د بدلونونو له کبله د زیانونو د جبران کولو په برخو کې سره رانږدې کړي.
د ځینو په باور د اقلیم د خوندیتوب لپاره وخت کم دی، اما پوښتنه دا ده چې آیا روانه غونډه به په دې برخه کې ګټوره وي او د نړۍ مشران به د ګډو هڅو ژمنې وکړي. د دغو پوښتنو د ځوابولو لپاره باید د شرم الشیخ د غونډې پایلو ته انتظار وباسو. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه په منځنیو سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډې څپې 15515 باندې واورئ.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. لدې سره سره چې په پاکستان کې خای پوزي حکومت رامنځته نشي، خو د چارو ځنې پوهان وایي چې پر عمران خان د بریدل عمل رامنځته شوی حالت به په پاکستان کې امنیتی، اقتصادي او سیاسي حالات لا پسې خراب کړي. په دې اړه زموږ همکار احمد الله ارچوال رپورټ لري.
د پاکستان پر پخوانی لومړی وزیر عمران خان د تیرې پنځشنبه د ورځې له بریدو وروسته داسې فکر کیږي چې د پاکستان امنیتی او سیاسي حالت به لا پسې خراب شي.
زما مطلب دا دی چې په پاکستان کې حالات له دې عمله خراب دي چې دلته په یو وخت کې بیلابیل ناورینونه لکه اقتصادي ناورین بیا راځيګېدلې دي. ترګری پاکستانی طالبان او یقینا سیاسي ناورینونه ټول هم‌حاله روان دي. زه باید وایم چې دغه ټول ناورینونه له یو بل سره تړاو لري. یو لامل چې اوسنۍ حکومت دومره د خلکو نه خوښیږي دا دی چې د عمران خان پلویانو ته دا باور ورکړ شوی چې موجوده حکومت د اقتصادي وضعیت د سمون لپاره څه نه دی کړی.
نور پوهان به وایي چې د پاکستان روان وضعیت به دغه هیواد د نړیوال حیثیت لپاره منفي پایلې ولري.
عمران خان څه د کوم کار روان کړی دا د مغه بنیاد باندې روانيږي، دا مغه دنیا ته دا باور ورکوي چې واقعي د پاکستان یو ډېر پرتشدد او خطرناک ملک ده. نو د دې صرف په ملک نه نه یو ډېر دګټه مزمراتي ملک نه نه سکوم د خلک بلوا کول دي د نظام او د یو بل خلاف، بلکې ملک نه بهر سکوم د میسج زی یقینا هغه دنیا ته دنیا و به وخت پاکستان به دا هم ورغی چې د نیوکلیر اسټ سیستم محفوظ ندی د دې پر سوو کی ولې ستاپ ملک کوهیژن نشتا. یو دا په هغه بنیاد باندې خطرناک خبره ده.
خو که حالت لا پسې خراب شي، آیا پاکستان کې د پوځي حکومت یا مارشال لا درامینځ کېدو امکان شته؟
دا امکان چې پوځي حکومت راشي نشي رد کېدلای، خو زه د پوځي حکومت رامنځته کولو تصور نه کوم. د دې لامل دا دی چې پاوز هماغه چې په خو او اوس په پاکستان کې د خلکو په منځ کې زیات محبوبیت نه لري. نو که پاوز د پاکستان د حکومت واګې په لاس کې واخلي، ښایي دا زیات خطرناک ثابت شي او دا سړي چې د پاکستان خلک یې په وړاندې خبرګون وکړي.
ولی نورو ته په پاکستان کې د پوځي اقدام په اړه څه وایل له وخت مخکې ښکاري؟
دا ما خلک چې فوج اوس د هدا پورې بدنامه شو مخکې د نواز شریف د لاسه، اوس د عمران خان د لاسه، چې ماشاء الله به ورته ډېر زیات ګران شي. که د سړک د سټریټ حالت داسې وي چې کوم اوس دی، نو دی کې خو د ماشاء الله څه ضرورت هم نشته، گنجایش هم نشته. فی الحال خو حالات قابو کې دي. که داسې چرته حالات پیدا شو چې ماشاء الله ته ضرورت شي، نو
اټکل دا دی چې د پاکستان سیاسي بې ثباتي به د دغه هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیزه ولري.
عمران خان که دا سیاست چلی د کوم د تصادم سیاست ته دنه استحکام کوم د هغه په بل طرف روان ده، او بیا داسې وخت راځي چې پاکستان ته به څوک هغه قرضا سه مخکې ورکوله، هغه قرضا به هم څوک نه ورکوي. کیدی شي آی ایم ایف تر هم پشا شي چې د ملک ریټرنز نشته. ولې چې تا آی ایم ایف نه قرضا اخلي، نو آی ایم ایف ته باور کوي چې په دغه کال کې به موږ دوه پیسې تا ته واپس کوو. په دغه وخت هغه استحکام نشته، تصادم ده، مخکې پروډکشن نه کیږي. نو اکیلا کیدی شي آی ایم ایف هم به وایي چې موږ ته چونکې پیسې واپس نه ملويږي، موږ دا هم نه درکو. نو دا نیگیټیو کانسیکوینسز دي، غلط رجحان د سکم عمران خان د تصادم ولا سیاست پاکستان ته ورکې.
تیر پنجشنبه د پاکستان په خوانی لومړی وزیر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د یو لاریون پر مهال برید کې ټپي شو. د دې سره سره چې پر عمران خان د برید په تور یو شخص چې وایي چې پر عمران خان یې د مذهبي ګروه له امله برید کړی نیول شوی، خو کومې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. په ورته وخت کې عمران خان د پاکستان لومړی وزیر، د کورنیو چارو وزیر او د دغه هیواد د استخباراتو یو جنرال پر نوموړي په برید کې په لاس درلودلو تورن کړي چې د پاکستان حکومت دغه تورونه رد کړي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړه. د فراه ولایت ډاکټران وایي ګوزن ناروغي نه یوازې د تلپاتې معلولیت لامل ګرځي، بلکې د کورنیو اقتصاد ته هم سخت زیان رسوي. په ورته مهال د روغتیایي علومو محصلان د یادې ناروغۍ په تړاو د عامه پوهاوي پر ارزښت ټینګار کوي او لا اغېزمنو کسانو د مرستې غوښتنه لري. نور حال د نقیب الله رضوان په رپورټ کې.
د فرای یو شمیر ډاکټران چې د ماشومان او د ناروغي په برخه کې تخصص لري وایي یو شمیر کورنۍ چې د ګوزن ناروغي لکبل معلول غړي لري د سختو اقتصادي شرایطو سره لاس او گریوان دي. د دوی په وینا په افغان ټولنه کې اکثریت خلک مناسب اقتصادي توان نه لري، خو داسې کورنۍ چې معلول کسان هم ورتر غاړي دي د اندیشنې وړ دي. ډاکټر توریالی وحیدی امریکا ژغته وویل زموږ معلومات دا په ګوته کوي چې دا ډول کورنۍ د عادي ناروغیو د درملنې او ان لومړنیو توکو د لوتوان لري.
لبد مرغه موږ له ده زیات کورنی سره مخ کیږو چې نه یوازې پولیو له دوی څخه د روغ ژوند نعمت اخیسته دی، بلکې د سخت اقتصادي او رواني ستونزو سره یې هم مخ کړی دی چې د اندیشنې وړ دی. دغه کورنی د عادي مریضي او د تداوی او ډیر ضروري شیانو د ژوند لپاره نسی رانیولې.
په ورته مهال د ټولنیزو او اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې وړي بي غوري کولای شي تلپاتي او ستر ستونزې وزېږوي. د پهنتون استاد ډاکټر طاهر تونځي وایي دوه څاڅکي واکسین شمانو ته یو عادي خبره نه ده، بلکې د روغ او شجون فیصله ده.
موږ باید کوشش وکړو چې خپل مسولیت په سمه توګه ادا کړو. او تاسو وګورئ چې یو شمیر کورنۍ دي چې خپل ماشومان نه واکسینوي او ماشومان یې مړ کیږي، او د مشل لپاره د دوی د وژو بار دی. خلک باید دا موضوع ډیر جدي ونیسي تر پاینده کې داسې مشکلات سره مخ نه شي.
بل پلو د روغتیایي علومو زده کړیالان د عامه پوهاوي په ارزښت ټینګار کوي او لا غیزمنو کسانو غواړي ترڅو د وسره سم د ګوزن ناروغي د واکسین په تړاو کورنیو ته معلومات ورکړي. عبدالمالک چې د روغتیایي علومو محصل دی له مشرانو او مخورو څخه غوښتنه لري ترڅو کورنۍ وهڅوي چې خپل ماشومان د واکسین لپاره چمتو کړي.
ما از بزرگان قوم از استفاده از کسایی که بزرگ مخواهش داره که والدین و کسایی که مسجد می بزنا راهنمایی کنه، بزنا بگه که مثلا اگر فرزندان خور بیاره به واکسیناتور کنار واکسین کنه و از مرض پولیو در امان باشه، به خاطر کنا نمیفهمه که مرض پولیو چه رقم مضر و چه بدیای داره. باید بزرگا اونار با مطلع کنه از بدی.
روغتیایی کارپوهان په دې باور دي چې د ماشومان ګوزن ناروغي درملنه نه لري، خو دوه ساعت کې واکسین کولای شي ماشومان له تلپاتې معلولیت او ان مرګ څخه وژغوري.
درنو اوریدونکو په موخه د خبرونو لاندېسته
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د اقلیم په اړه د بیړنیو عمومي اقداماتو د ترسره کولو غوښتنه کړې. نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د پولیو د محو لپاره د هڅو د ګړندي کېدو غوښتنه کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په روسیه کې د افغانستان په اړه د جوړېدونکو غونډې بحثونه به نیمګړي وي. د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي وایي د یوې میاشتې په تیریدو سره لا هم د پاسپورټونو د ویش درېدلی بهیر نه دی پیل شوی. د پاسپورټ دغه غوښتونکي د طالبانو له حکومته غواړي چې د پاسپورټونو د ویش درېدلې لړۍ بیرته پیل کړي. د ایران د بشري حقونو سازمان دغه هیواد کې په روانو دولت ضد احتجاجونو کې تر دې دمه د 140 کوچنیانو په ګډون د 304 کسانو وژل تایید کړي. د پاکستان لاهور ښار کې د دغه هیواد د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ غونډه کې د پخواني لومړي وزیر عمران خان، د هغه د ملګرو او د تحریک انصاف ګوند غړو خلاف د قانوني ګامونو اخیستل کېدو پریکړه شوې. په اوکراین کې د جبهې په څو لومړیو کرښو کې د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مرسته.